په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې یو راپور هم خبرو. په راپور کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. له خبرونه پیلو. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي دفاع وزارت به تقریبا 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرانیو ځنوژونکو بریدونو کې 4 کسان وژل سوي دي. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلهوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون وویل د امریکا متحد ایالاتونو دفاع وزارت به تقریبا 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. له دې سره هیله پیدا سوې چې د دغو اضافي امریکایي پوځیانو له لیږلو سره شي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالات مات سي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس شي په راتلونکو څو ورځو کې د دغو تازه دمه امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه اعلان کړي. خو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو په اړه لا پریکړه نه ده سوې. دا مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي پوځیان دیره دي چې د افغان قواوو په روزنه او سلا مشوره کې برخه لري. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرونیو ځنوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د کابل سرپرست امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار تیر شپه د دې حملې په اړه ازادي رادیو ته وویل
درې نفره شهید دی ملکی دلته منځ راځي او په زمین کې 4 نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډېر شهامت کړی ده او قابل د قدر دي. یو نفر قومندان ټوله زمونږ شهید کیږي، 4 نفره ملي پولیس هم زخمی دي.
داعش ډلې په خپل خبري ویب سایټ اماخ کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې تیر ژمی د شیعهګانو پر یوه بل جماعت دغه راز تیر کال په دوبی کې په کابل کې د جنبش روشنایی پر لاریون د انتحاري حملو مسؤلیت هم منلی و. ځینو دیني عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې. د اجرایه ریاست په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې راغلي دیني عالمانو وویل دغه حملې په هیڅ دین او مذهب کې د منلو وړ نه دي. کابل، خوست او هرات د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان وه. په هغه حمله کې چې د غبرګولیا جوزا پر لسمه په کابل کې وسوه د افغان مقاماتو په وینا تر 150 ډیر کسان یې په نتیجه کې ووژل سول او تر 460 زیات نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دغه حمله په پاکستان کې ډیره د حقاني شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته سوې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې ده. دا هم د سیمې نړۍ څو خبرونه. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلهوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او 15 نور نیولي دي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د تروریستانو یوې اووه کسیزې ډلې غوښتل په سیستان بلوچستان ولایت کې د چابهار بندر پر قرارګاوو حمله وکړي چې وځپل سوه. د علوي په وینا د 15 نیول سویو کسانو له ډلې دوه تنه یې د یوه ګاونډي هیواد وګړي دي او په دې لړ کې یو استخباراتي مامور هم په ډزو وژل سوی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د انصار الفرقان ډلې غړي وه. د ایران سیستان بلوچستان ولایت چې له افغانستان پاکستان سره پر پوله پروت دی وخت نا وخت پکې سنی سختریزې وسلوال د ایران د امنیتي ځواکونو پر ضد حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د چهارشنبې په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگتن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچني هیواد د جنگي جټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته چمتووالی وشو. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ دغه هیواد د ټوریزم په ملاتړ تورن کړی و. د قطر د خبری اجنس په حواله د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنگي کشتي د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي چې د قطر له سمندري ځواک سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. قطر چې ځینو ګاونډیو عرب هیوادونو او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروریستانو په ملاتړ تورن کړی، په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو پوځي اډه پکې ده چې شاوخوا 11,000 پوځیان پکې دیره دي او څه باندې 100 الوتکې ورڅخه الوتنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیره اونۍ د سیمې د امن لپاره د قطر تعهد ستایلی و. او ملګري ملتونه وایي په هیڅ صورت د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پوښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې ده د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې یې کوردان په سپتمبر میاشت کې وکړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دې ټول پوښتنې د مشروعیت په اړه شک لري چې له مخکې له د بغداد د مرکزي حکومت، غربي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ترکیې او ایران انتقادونه پارولی دي. د عراق د کورد میشته سیمې د ادارې رئیس مسعود بارزانی تیره اونۍ وویل د دې ټول پوښتنې په مرسته به د کورد میشتې سیمې برخلیک معلوم سي چې آیا له عراق څخه جلا سي او که څنګه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو تر هغې مخکې یو راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي وه چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د سیمې په سطحه اقدامات شامل وي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری چې پخوا تر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه ترسره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری پر دې موضوع نوره رڼا واچوله.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بې توپیره نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپله لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولید مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوې په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبوي. چې زه فکر کړم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
میرمن شینواری د پوښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په ځواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخته د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندي مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې د سیمې په کچه اقدامات شامل وي. ښاغلی ماتیس ویلي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډېر ژر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته سوې. په تازه مورد کې په کابل کې تیر ماښام پر یوه جومات انتحاري حملو لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 8 ټپیان کړل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر الزهرا جومات د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ډلې د افغانستان پر شیعهګانو د پخوانیو څو حملو مسؤلیت هم منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افراطي ډلې پروژه کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي.
خپل غړو ته د وسلوالې ډلې دا وایي که تاسو د روژې په میاشت کې ووژل سئ او یا انتحاري حمله وکړئ نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي. دا هغه مسیج دی چې اکثرو په ټرینینګونو کې د خپل خلکو تور کړی دی او یا مثلا خلق چې به ما مرګ کړی دي، بل خصوص چې مثلا بخارجانو باندې به حمله کولې، افغاني عسکرو چې بخارجانو باندې حمله کولې، نو دغه به ټول دوام دادی چې په دغه میاش کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنت یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونو زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې هغه بیا څه دي؟
د ترستی ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي چې هر ډله مسؤلیت په غاړه اخلي، نه یوازې د هغوی د لمین د وړلو یې هدف دی، بلکې دایم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستی ډلې شتون لا رښتنی کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډیر قوي دی. او یو شی چې دلته بل مهم دی، هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتیږي، بالخصوص مالی دغه کیږي. ځکه ډېر واضح یم، بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالک کې چې د شیعګانو خلاف دي، نو بیا د هغوی مالی منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې تور کړي بیا دا داعش ته لا زیاتیږي.
د تا په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشتبرچی کې د شیعګانو پر جمعات شوې ده، ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وي؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به عملی کولې، بل خصوص کابل کې 2012 کلونو کې به دغه کېدلې، مګر هغه په یو مشخص وخت کې وي چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه وي په هغه وخت کې. مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش تی وي، مګر باید یو شی ته ډیر واضح راتوایم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوې او مختلف اهداف لري د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره دوی خپل روابط جوړ کړي دي، او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي. او تر دې پورې د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده د هغوی سره کار کوي، بالخصوص په بلوچستان کې د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کده تم چې 90% اجنډا د شیعګانو پر ضد د هغوی سره ډیر نږدې کار کوي. او حتی په اشورا کې د کافي تخریب پر زیارت کې په کابل کې په دې حمله کې د داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي د حمله کولې. او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي یا لشکر جنگوي انتیاریانو ته برابروي او تن اندازي پورې خپل داخلي تخریب پیدا کوي. داعش په داس ګروپ باندې بدل شوی دی چې دا مختلف ګروپونو سره راوړي، یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی. مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ چې ټول ګروپونه سره ویشله، مګر اوس یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت اعظمي وو. سمی عمر له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، پاکستان هیڅ کله هم له افغانستان سره د ټوریزم په لمزړولو کې صادقانه همکاري نه ده کړې. حمدالله اجمن له هلمند لیکي، د داعش پرمختګ باید حکومت جدي ونیسي، د ټول ولایتونو ته یو ګواښ دی. جمیل الرحمن ګلچخیلي له نورستان لیکلي، افغان حکومت باید د داعش ډلې هر خوځښت جدي وګڼي، له هرې لارې څخه باید وځپل سي، ځکه دوی اسلام ته احترام نه لري. بصیر هلمند له کابله، داعش ډله تر وسلولو طالبانو ځکه زیاته خطرناکه ده چې دوی نه پر ماشومانو، نه پر ښځو او نه هم سپینژرو زړه سوی لري. عبیدالله سروري د لغمانه، پر پاکستان د امریکا فشار کولی سي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل شاعر، لیکوال او کرکټون کې د طاهر ځلان سره د نقد او کره کتنې پروسنی بیر مرکه اوري.
هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوی سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړې دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې د دغه درې ورځنی نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نگارخانی په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوهنیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل څنګه چارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبرې وکړې او لاړو نو متصدیانو څخه وغوښتل چې خپل خبرونې د ډلېزو رسنیو د قانون د موادو پرانا کې عیاری کړي. ورسته د تلویزیونی شبکو متصدیانو خپل ستونزې له نشراتي موین سره شریک کړي. دوی په کابل کې د کیبل شبکو د فعالیت د صاحب راختیا د بینظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رای په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبل شبکو د فعالیت ساحه د محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلی سانچارکی د کیبل شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپل خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سم عیار کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کره کتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کره کتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کره کتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کره کتونکي د کره کتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کره کتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کره کتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کره کتنې تر شا پرې ایښی خبر نه دي نشي کولای سمه کره کتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کره کتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کره کتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتله یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تفسیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تفسیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی. خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی ولې کره کتنه ورته ډول بابا وخکاری او ویره ترکی؟
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې، دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه دره رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی، یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راس پړل دا گینی نقد دی. حال دا چې کره کتنه دار په ګوته کوي چې د یو اثر د خوالي اړخونه هم باید روښانه شي، او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکي لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري، هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجود دي، د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي، لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي، لوستونکي او پخپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یوه بله لاره او نورې هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبی گینه هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي، یا په خبرو کې هر څوک استاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراد کوي، یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر هغه هم مبالغه شي، او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکي او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږ په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د یو ځوان کرکټونکي په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې، هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې، او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي، د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي، بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه دا دی، پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپلو نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل ارونه او اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. په خا دې اړخ ته ډیر پام نه کېده، ولی په دې تیر او دوه لسیزو کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي، که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي، هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکولای کیږي، او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد د پاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلې شو یا هم راښکاره کړلې شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولی پخا ډیر پام دی اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دی و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو، زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیره پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکي توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي، او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه را زیات شول، ادبي غونډې زیاتې شوې، مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه. څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر خدای چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود، هغه دا و چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلهی شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر د روښانتیا دپاره یا مثلا په لویه کې د ادبیاتو د پنځولو دپاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال دپاره د هغه د خپلو تمایلاتو د خپلو غوښتنو او څرنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبره هم پیدا کېدل په دغه لارښوونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولې ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنۍ نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونه شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی، خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمي، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. له ځان
سره یوه بله خبره، تر ډېر وخته پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځونکي په حق کې تیری وشي یا زیاتې پې وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانی د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا دی چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد پې وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مکوه. ځکه زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیروني شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کومه یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکړي، خو که مراد نشي او بي اصول چلند وشي لکه مخکې ما وویلې چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور موږ ځنې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات زموږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلهیز سوچ له کبله هغه ته پرته ل میرون او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کیږي څومره چې هغه ارزي. نو دغه رویه کوي زمونږ په نقد او کره کتن کې نو ښکارا خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصلې کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري.
د روسي پښتنې په توګه په روسي کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتن کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوري حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغیز خیندلې.
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړي توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده. فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ پخوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي. هغه دا چې کره کتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله به چې د خطابې په میز دی درېده او فکر به کوو چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی، که زه بې اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکی وکړي. طبعاً دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري، ولی که موږ هغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چونکې نن سبا په موبایل او په ډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزې شبکې فعالې هغومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغې د ارزونې دپاره د دلایل راټول کړي د اړخونه وسنجوي، نو دی هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمي خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولای شي، هم لدې قبل چې برنه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچی او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي، چې هلته هم داسې یو څوک نه چې دغه بحث کنټرول کړي. که موږ وګورو په مجلسی نقد کې یو ښېګڼه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومي چې هغه مطلب د خپلو هغه صلاحیت نه چې په غونډه کې او په ناسته کې لري استفاده کولی شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنه کې. ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نه چې د بحث کنټرول کړي او په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي، لدې کبل جنجال جوړي.
ډیر مننه کوم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډراما لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سیریال او 22 ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د یو سیریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې لومړني کارونه پیل شوي دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مسي
من خیر سومان صاحب خدای سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی یو چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې لدې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلای سي چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی وځ خپل دغه حکومت روسه پر ما تقریبا 22 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 داسې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سریالونه دي او که نه.
زما منظور هم دا دی چې غوښتل مې همدا پښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مم لیکلی دي د پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی و مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو پښتنه ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده دغسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسې مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال هم، خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلې څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه. په حقیقت کې هغه سریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړه، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دي. تاسو د سریالونو مو ویل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد سي، هماغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی؟
عمان صاحب دلته خبره شته دی، خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چا ته وایي چې ته ولیکه یا ډرامه یا سیریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال یې هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي، هغه د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوشش دی خو مګر په ځای کوشش نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی ګلاجان مادوري.
مادوري؟
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ نوم کوم اورېدلی مادوري. او خو دغه مادوري چې ده دا د ګلاجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوا نه د دې د لګښت ومنل شو او دا بودیجه منظور شوی ده. او د افغان فلم د ریاست تر سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګلاجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوس لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې دغه کوي چې همدستا غونې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، په خپله په دې ګلاجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي. د دغه ګلاجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم، سیاسي مباصره، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې الزم، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګلاجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزي شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعدم کوي بله کې دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یې. نو مور یې مسره همدا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لورې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې، سره دی چې هغه ښځه مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه ماډرن جنۍ جوړیږي، بیا نو د ګلا جان په کیسه کې مې او اخره کې د یو بل چا سره دا مټی زه تختی زی جرمنی ته.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ د کوم چاپېریال چې تاسو په دا سریال کې بشپړوي، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایته هڅې او بې په ځانګړې توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر نه. دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهیږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې د غزما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په ویلو کې، او دا نیمه چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو ویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو پارال اوس به یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې مو مثلا نه لرو فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبیږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثیل پوسی او هم دې د خپل کار چې تاسو ورسپاره د غلا ودی نه وځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو په خو به موږ څه کول چې د پیښور نه د خزینه مسلین راوستلې، هڅه به کوله چې د دې ښکارش لکه بيخي افغانان شي تلفظ زمون غوندي. نو اوس دغه ستونزې سره مخ یو، دغه زما په سریال کې تقریبا دوه پخو خوځو ته او پنځو جنکو ته اړتیا ده. او ستاسو دا خبره هم صحیح ده چې پنځه شپږ بدل ته پیدا شي، دا بله به د کم جنکو بله خبره دا ده چې همدا ښځې چې دي دا چې دي صاحب دا ډېر زیاتې ستونزې لري، دیم تمثیل نه شي کولی. نو بس د دې سره بس دا د خپل د زړه وینې خورو که خدای په هغه موږ چې څه تې غواړو په هغه سلو کې موږ ته څلوېښت راکی یا ورته وخی هم دغه د کني رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه بدی پدې کې
او بالکل د چاره نشته.
تراب صاحب اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده. فرضاً موري کنداره لهجه لري، لورې بیا ګوري چې مشرقيواله لهجه لري.
صحیح،
او یعنی دا هغه باریکۍ دي
چې ګوري پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجي سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دا 15 کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسانی، دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستدي. دلته یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاتې کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاتې کیږي. تاسو چې لیکلای ده د دې په مقابل کې تاسو ته قزامه درکول
کیږي
وړیا ده.
نو مان سه ما چې دا ډرامې لیکلو دغه پیل کړو، نو ټول لمړی دا زمام ده چې د دې لار نه هیوا ته د خدمت وکم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هیوا کې شته، چې دا رواج او په اوس وخت کې په ادبیات او په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو وګورئ اوس دغه سریال نو څومره محبوبیت لري د ترکیه او هندي. نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیه او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هیواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا د ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو. خو دولت په دې برخه کې هیڅ پاملرنه ونه کړه، سره له دې چې ډېر امکانات لرل، ډېرې پیسې وې، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه چې ته د موزیم دغه وکړه چې ته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سریال ونه لري، خپل ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې وو بیا مې دغسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه. بیا مې دغه سریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت ورکوو قسم سره، او تقریبا سالویق زروانی درکم. نو په دا موده کې دا سیریال معمول کې څلیر شخصي و یادونه ضروري ده چې دا زما د ژوندانه د څلیر شتو تنزونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړې دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک پی پوهیږي نه. نو دا اوس دا ما دغه کو نو نور معلومات نشته ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تیریږي. زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي زمونږ ته راکي خو زه په دې خوشحاله یم چې پرې د زما ټولنې ته یو څه ورکړم.
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې هم داسې ورته را روان دی او څوک یې پښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي. تاسو هندي او ترکیې یادې کړې دا پکې مشهورې دي. څه فکر کوئ د ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي دا به څومره اوسې کولای چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغې کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې دپاره د پراخو امکاناتو اړتیا د دولت ته پکار ده چې د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې دپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو د کینه یو کار ته کار و یو دی خپل بودیجه ولید سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه مو غویلې مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي. خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي بودیجه یا ته مشتي ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکیم نه لګي لګي ورکه چې ته ماته دا جوړ کړو په دې باندې د دې شان مقابله نشي کېده. پات شو دا دغه چې زما سریال به څو کی نو غځان ستاین خو نه ده د سریال نه د سې چې په کاغذ خنه لګيږي چې لولې مګر د زما سریال چې په کاغذ مخون کوي دا ز فکر نو کوم چې پاکستان او ایران کې تر اوسه دغه سې تنزیه سریال لیکل شوی خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی زکه کته ډیر خصم ولي کی چې ډایریکټر ام مسلین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی.
تراب سید ما مخکې هم سودا وا چې یو جالب ډیالوګ به راتوای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کدی چې په یاد یو جالب برخه یې چې یې اگر ته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې.
په لومړي قصه کې دا ګلاجان چې د کډر راوړي او چې د نوې د حقیقي چګوري د گاونډي کور کې وجنې راځي ګام د سیدا ګوري دا ګلاجان نو د سپادي غو نه شاعر مې او دا په دې خوشاله مې چې شاعري قوت را سره دی کنه د سې به خوند شاعري کوي خدای په دا لنډه ادا د دې سردا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعر کوي او کاغذونه راړته د دې د شاعري ورک راکړه دوام مومي د دې په شعرونو کې غوښته نم کوي چې ما ته فلانې شعر راوړه په شعر کې او دای مرته کوي وروري بل اخر د دې حقیقي اخر کې ورته دغه چې ما باندې ته مارکه وکه بس خبره نوره تیار ده. نو دا چې ورته کې اخر کې 15 پنګیر شپږ چې دغه د جنې کور ته چې جنې شګور هلته کاغذ پروت ا ماغه غرزولې د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تلی نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبر زه چې ستاش نوم باور دی وشه چې جړاوم خدای دې نصیب کوي وخت کله ما جابینه زما یا رشیرینه مټیزه درته لاړ. نو دا ټول تنز دی دا اوسنۍ سریال چې دی دا بالکل دا تشه دغه کی ترې وندازې پوری خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار وي کار دې دولت په دې برخه کې پنګونه وکړي. اوس پښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي نو دغه یو ولادت ده چې د سریال په جوړولو باندې ډیر لګښت کی تقریبا یو خو سریال چې ته جوړې یو ډیر خسته سریال نو چې بيخي کم یو لګ ډالر لګښت پرځي نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د سختنان چې دي دا دې تاوان ته ځړ نه کوي. نو په کار ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چیرته دی پنګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخله غوړي په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور موهسيږي دی به په خپل ورته ظاهر کړي.
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا د یو کال کې نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارل اې د اطلاعات فرنګ وزارت
او بل ورکړی مده
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو مخ په دغه روزه کې ملګری او د خوښنۍ سره د درجی به ته ورکړی د ډایریکشن په برخه کې ستونزه پدې ده چې د ژبې په هیدل خو ډیر ضرورت دی د ډایریکټر لپاره. نو اوس په دغه روزه کې مونږ زمور ته کله کله راځم د کاسټینګ چې ده د کریکټرونو انتخاب دي ته ځینی خلک راځي خو تر اوسه به 50 کس راغلي خو یلپ کې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي، هلته ممثلین ډیر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګیا دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبار خیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپله په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپ کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل پاچاهی دې می راته شه په دې مردار لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکار شو چې د پیازو بورې په شا کړې وه. خار تا روان وو. بازګر چې تیګه ولیده بورې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې لخپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بیغمه بی پروا دانی ټولوي زړه یې په ټوپونو شو. لزانه سره یې وویل ښه ډیر دی مزی به اوربندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، څیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه. ویې ویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزورې دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو، کاسې یې مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راوایست. لړم د را ایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهیږې چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډیر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دا راته وایه چې ته د څه شي سایت کوې؟ یو خو سایت
دا خو مونږ چې تحقیق کوو نو زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي.
سید صاحب، دا راته وایاست چې وروستی شعر مو کله لیکلی؟
وروستی شعر مې زما په نظر چې پرون لیکل.
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه.
غزل دی چې څومره په خوند راته تیر کړلو، رومال په مخ ژوندی تصویر یمه، زنګیږم د دیوال په مخ وخته، نو بس نورې څپېړې په مخ مه راکوه، ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ. ساعت ته لاړې، ورځې وشوې، میاشتې هم تیرې شوې، که داسې وي خاورې به هم واورې د کال په مخ. هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي، هسې چې تا ته هم همزولي خور پې شال په مخ. د محبت الزام سیاده دومرې پورته که چې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ.
نو ډېره مننه سیاد صاحب، په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ. څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ؟
نو شعر خو مې دیارلس له اته اتیا مې پیل کړی، هم تر ننه پکې روان یم. شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې ده.
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي، څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ، کله ناکله یې لیکئ؟ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ، منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی
شي؟ نه، دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې یو څوک په زور باندې یو څوک بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې هر څه راغله، هر وخت یې نه کېږي.
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې؟
دا خو چې څوک له یوې پېښې نه متاثر شي، یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي، یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو څه راوګرځي او بس.
بیا چې کله شعر لیکئ، دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت دی بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړوئ؟
یو نیم وخت کې ون غزل ولیکل شي، یو نیم وخت کې صرف هماغه یو بیت دی، بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي، کوشش به کوي. نو
یو بل غزل راته ولولئ ساعت.
ولې نه، غزل دی وایي. تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته، عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته. هرچا شپې کړه تړله او له کوره وته، سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته. ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته. په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده، په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته. په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته. او سیاده، مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې، سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته.
او ډیره مننه سیاد صاحب، ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو، نوي موضوعات هم شته دي، نوي مضامین هم شته دي. شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی، څه چل کوئ ورسره؟
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي، نوی خیال له واخیسي.
شاوخوا اته کاله کې شاعري کوئ؟ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده؟
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی. زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره مو بلدیت نه درلود، هڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو. نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده. اوس
لرې کوم نظم چې راته ووایې؟
د نظم عنوان دی د ځان خبرې. بغیر له ځانه بل څوک نه لرمه، وایا د ځان حال چاته ووایمه، زه یې له درده چاته وژاړمه، د خپل ارمان حال چاته ووایمه. اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم، اوس مې له درده خلک نه خبرېږي، اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم، اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي. چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي، چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم، اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي، د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم. او ځان سره ناستی مو د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکي ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسمه لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړمه او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړمه د خپل ارمان په سر مې لاس را تیر کړم د خپل ارمان سره وژاړمه
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري
ساعت